دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې زګول آیاز او فرخند اسد درته هر کله وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او د مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدل شي خو لومړی خبرونه له فرخند اسد نه و
د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره پر باچا خان پوهنتون د بریټ په اړه د خپل اندېښنې شریکې کړې دي د خیبر پختونخوا پولیسو مشر په ناقص امنیتي ګامونو د صوبې د سلور نیمو سو نه زیات سکلونو د مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړې دي او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا سره ښې اړیکې لرلی شي خو واشنگټن دی د ایران په اړه خپل مخالفانه رویه بدل کړي د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره پر باچا خان پوهنتون د بریټ په اړه د افغانستان د خاورې کارولو اندېښنې شریکې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوې چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللی و غوښتنې ترې کړې چې افغان حکومت ته د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پر باچا خان پوهنتون د بریټ منصوبه جوړه کړې وه افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګینې د دې بریټ د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاورې کارول شوې ده د تیرې چار شنبې په ورځ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون په بریټ کې 21 کسان وژل شوي وو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په ناقصه امنیتي ګامونو د پیښور په شمول د صوبې د سلور نیمو سو نه زیات سکلونو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړې دي بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په صوبه کې موجود زرګونو سکلونو ته امنیت ورکولو وسایل او توان نه لري او سکلونو ته امنیت ورکول باید حکومت او امنیتي ادارې خپل ذمہواري وګڼي د خیبر پختونخوا د استادانو د اتحادیې د پیښور مشر عزیز الله وایي د سکلونو د ساتنې ذمہواري د تعلیم د محکمې نه ده او دغه یو غیر قانوني ګام ګرځولې دي
محکمه تعلیم خپل یو محکمه ده داغه سیکټری صاحب نن پاره باندې خپل نوټس اغشتي شوی دی چې د کوم سکولونو د کوم استادانو خلاف اف آی آر درج شوی دی یا د کوم افسر خلاف اف آی آر درج شوی دا غیر رپورټ غوسته دي او کلیئر دا ویلی دي چې زما د سکول چوکیدار څه دي هغه ټرین ګارد نه دي دا خو سکول چوکیدار دی هغه بر سکول د چوکیدارې پورې دا حد دی
د پولیسو مشر دغه ګام د تیرې چهارشنبې په ورځ د 400 پر باچا خان پوهنتون د بریډ وروسته پورته کړی دی چې د صوبې استادانو یې سخت مخالفت کړی په کراچۍ کې د پوز د انتظام لاندې چلیدونکي تعلیمي ادارې چهارشنبې په ورځ د درو ورځو لپاره بند کړل شوې دي د انتظامی په وینا د سکولونو د بندولو مقصد په ټول ملک کې د آرمی سکولونو نصاب یو کول دي خو بل اړخته د پاکستان مطبوعات وایي چې سکولونه د امنیتي ویرې له کبله بند کړل شوې دي دوه ورځې وړاندې پنجاب حکومت هم د شپې ناوخته د صوبې د ټولو سکولونو د بندولو فیصله کړې وه چې وجه یې د یخنۍ زیاتېدل ښودل شوي وو د دې فیصلې نه یوه ورځ وروسته په سکولونو کې د ترهګر بریدونو اندېښنه هم څرګنده کړل شوې وه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین منځلو په مناسبت له جوړې شوې غونډې نه وروسته مشال ریډیو ته وویل
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایي وکړي بیا زمونږ ټولو ذمہواري جوړیږي چې د هغه مخنیوي وکړي
په دغه وخت عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې پر باچا خان پوهنتون برید د باچا خان د عدم تشدد پر فلسفي برید ګڼل کیږي د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي اندېښنه لري چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو له کبله سباندې څلور دېرشو زرو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ونه رسیږي د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست مرستیاله مقدسه معراج وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار کونړ لغمان او نورستان کې 1,600 زره ماشومان د پولیو واکسین اوسنۍ دورې ته په پام کې نیول شوي چې 600 زره یوازې په ننګرهار کې دي ډاکټر معراج زیاتوي د ننګرهار په دیبالا اچین لالپوري او نازیانو ولسوالیو کې د نامنیو لکبله د سلور د شزرو او 200 ماشومانو واکسین شاته پاتې کیږي تاسو مشال ریډیو ته وګي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی هیوادی له امریکا سره ښې اړیکې لرلې شي، خو واشنگتن دی د ایران په اړه خپله مخالفانه رویه بدل کړي. هغه وایي دا ممکنه ده چې دواړه هیوادونه دوستانه اړیکې ولري، خو د دغې خبرې چابي د واشنگتن په لاس کې ده. هغه دا خبرې نن په روم ښار کې په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. په تیرو دوو لسیزو کې دا د ایران د یو ولسمشر لخوا یورپ ته لومړی سفر دی. د هغه د سفر مقصد په ایران کې بهرنۍ سرمایه کاری ته لاره هوارول دي. د نړیوالو هیوادونو سره د ایټمي تړون وروستو په ایران لګول شوي بندیزونه د جنوري پر 14 لرې کړل شو. هغه به د ایران وروستو فرانس ته ځي او هلته به د ولسمشر فرانسوا اولاند سره ویني. د درغلیو د سار نړیوال ادارې ویلي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځ ایشیا هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 118 هیوادونو کې په ولسي ادارو کې د درغلیو په اړه په راپور کې ویلي دي. په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلۍ شوې. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلۍ راپورونه را غلیبو. شمالی کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوی دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. په ولسي ادارو کې د درغلیو په اړه د سارنې نړیوال ادارې په لیست کې افغانستان په 116، عراق په 116، ترکمنستان په 155 او ازبکستان په 153 نمبر راځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټۍ کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشت ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی ګرځولې دي. او اوس هم د کرنسۍ وبي او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 1.2 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ 60 پیسې او 1.14 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.35 روپۍ 45 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باندې پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. کچری تاسو د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو نه به خبر شئ. پاکستان وایي چې افغانستان باید د هغو ډلو پر ضد کاروایی وکړي چې پر باچا خان پوهنتون یې برید پلان کړی وو. د پاکستان سرګندونې به له افغانستان سره پر اړیکو څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم دا دوی د یو بل دا ګیلې شکوی لړکۍ نه او د یو بل په نیت باندې شک کوي، نو بیا خو د دوی تر منځ دغه تعاون نشي کېدی.
د خیبر پختونخوا پولیسو 4500 سکولونو منتظمینو پر ضد مقدمه درج کړي چې دا ودانو امنیت لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. خو د سکولونو مشران وایي
فایار درج شوی دی، اول خدای سره غیر قانونی فایار دی، ځکه چې دا محکمه تعلیم خپل یو محکمه ده، دا غي سیکټری صاحب نن پاغه باندې خپل نوټس اغشت شوی دی.
د ننګرهار امنیت قومندانې 301 میلا بیلابیل ډولې وسلې د بی وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې.
داعش، طالب او ځینو جنایي جرمونو پر خلاف زموږ اقدام سوی او هغه مو په لاس راوړي وي د ډایرکټ پروسې ته تسلیم.
ونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې مو په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع سیړلې.
اوله چې د میټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروری دی.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رډي سره اوسه. د درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر باچا خان پوهنتون د حمله کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. پاکستان دریز لري چې پر باچا خان پوهنتون یو برید په افغانستان کې تنظیم شوی بو، خو افغانستان وار له مخې د پاکستان دا خبره بی اساسه بللې وه. نور تفصیل د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي خارجه وزارت ته غوښتې ورته ویلي دي چې د افغانستان حکومت د چارسدې په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ وسلوالو خلاف کاروایی وکړي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې منتظم سید عبدالناصر یوسفی ته وویلی شو چې په دې برید کې ککړ منصوبه کوونکو د دې کاروایي منصوبه بندي د افغانستان د خاورې نه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه لیکي چې د افغانستان د سفارتخانې منتظم د لارې د افغانستان حکومت ته وویلی شو چې په دې برید کې ککړ وسلوال انصاف سره مخ کولو لپاره دی پاکستان سره کومک وکړی شي. د پاکستان خارجه چارو دفتر مطابق چې په باچا خان پوهنتون برید معلومات افغانستان حکومت سره شریک کړی شوی دي. یاد دی چې د روانې میاشتې په 6 جنوري د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوالو برید کړی و چې پکې 19 زده کوونکي او 2 استادان وژل شوي وو. د پاکستان لخوا د افغانستان د وسلوالو خلاف کاروایی په اړه د افغان امورو کارپوه او خبریال رحم الله یوسفزی وایي د پاکستان په نسبت افغانستان کې زیاتې داسې علاقې شته چېرته د حکومت عملداری نشته.
یو کله خبره چې پاکستان کې چې دغه پیوریان پوله چې کوم ده د هغې زیات څنګه نگرانی پکار ده او دواړه هېوادونه یو بل سره تعاون کوي چې دا خلک چې کوم دي راځي پاکستان نه افغانستان ته یا افغانستان نه پاکستان ته او بیا حملې کوي د هغې مخنیوی وشي. نو هغې په هکله هم افغانستان لاوسه پورې زیات تعاون پاکستان سره نه دی کړی. زه فکر کوم که دا دوی د یو بل دا ګیلې شکوې لرکوي نه او د یو بل په نیت باندې شک کوي نو بیا خو د دوی ترمنځ دغه تعاون نشي کېدی، بیا اړیکې نشي ښه کېدی او چې اړیکې نه ښه کېږي نو بیا د افغانستان د امن د راوستو چې کومه کوشش روان دی بیا په هغې کې هم پرمختګ کول ډېر مشکل دی.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي
اوس چې کوم د خارجه وزارت ته تاسو راغوښتلی شو او هغه ته یې دا تنبیه ورکړه چې د دغې اکشن واخلی او دا د پاکستان یو غوښتنه ده. دا خو په سفارتي ادابو کې راځي او عام طور د ملکونو منځ کې داسې خبرې اترې کېږي او ضروري خبره ده که چېرې دواړه تعاون غواړي نو تعاون کې بیا په دې باندې مخ په وړاندې تګ ضروري دی.
یاد دی 13 اونۍ د افغانستان ولسمشر له دفتره خپور شوي یو بیان کې ویلی شوي وو چې افغانستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه یې خاوره په باچا خان پوهنتون برید په لړ کې استعمال شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړۍ ته تاسې غوږی درنو ودونکو د خیبر پختونخوا پولیسو په ټولو صوبه کې د هغو سکولونو پر ضد اف آی آر یا مقدمه درج کړي دي چې د سکول ودانو امنیت لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. د صوبې د پولیسو لخوا دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د جنوري په 6 نیټه وسلوالو پر 400 کې پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او د یو پروفیسر په شمول یې 21 زده کوونکي ووژل. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د سکولونو منتظمین باید امنیت یقین کړي. بلخوا د صوبې د تعلیم چارو محکمې چارواکي وایي چې دوی د زده کوونکو ټولو سکولونو ته امنیت ورکول لپاره وسایل نه لري. نور تفصیل له خبره د شبیر مجان پر رپورټ کې.
دا خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم د پیښور څنګه مشر عزیز الله مشال لیډو ته ویل چې تعلیم محکمې د غزي مواري نه ده چې ګن سکولونو ساتنه وکړي او دا ځي مواري د هر یوې متعلقه تانه جوړیږي چې په خپل حدودو کې دننه سکولونو ته حفاظت ورکړي. دوی ویل چې تعلیم محکمې په دې باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې دي چې د 4500 سیوا د سکولونو مشرانو باندې اف آی آر شوې دي او د تعلیم محکمې چارواکي د امنیت ځمور ګڼل یو غیر قانوني کار دی.
زمونږ د تعلیمي ادارو چې کوم مشرانو خلاف یا د افسرانو خلاف چې کوم اف آی آر درج شوی دی اول خدا را سره غیر قانوني اف آی آر دی، ځکه چې دا محکمه تعلیم خپل یو محکمه ده. دا غي سیکرټری صاحب نن پاغه باندې فل نوټس اغشتي شوی دی چې د کوم سکولونو د کوم استادانو خلاف اف آی آر درج شوی دی یا د کوم افسر خلاف اف آی آر درج شوی دی، غیر رپورټ غوسته دي او کلیئر دا ویلی دي چې زما د سکول چوکیدار چې دی هغه ټرین ګارډ نه دی، دا خو سکول چوکیدار دی، هغه بر سکول د چوکیدارې پورې دا حد دی. دا ذمہواری چې کوم ده دا سټیټ دا د پولیس ته
نوموړي زیاته کړه چې د حکومت لخوا لا دوی ته هغه پنګ هم پوره نه دی مله شوی چې د کم دوی سره لوزونه شوی
چې کلا پی ایس واقع اوشولا دا اگے نہ پس گورنمنٹ او دای دارے دیر زیات ہائی الرٹ شو او بس ویشا بے پرفارمرا کے سمر فنڈ پکارے دا کیمرو لو دا دیوالو نو چلول لو گنڈ تارلا تر اوس پورے اگا فنڈ کی چیو سکول دا یو روپے نہ ملو شوی تو چیو روپے ما تے نہ ملو نو مالے سی چودل تک راضی ما تے چ سٹا کیمرا نشتا تا گاڈ سر ٹوپک نشتا یا دا وسلہ کمزور رہیا تا گنڈ تار نہیں دل گون والے دا پرائمری استاد خود نہ تنخواہ نہیں چا او پی دا سکول کی دا زرگون روپو لکول روپو کارو کار بکی کا پر فلزان ساتھی دا خو کلا الہ بتا پوس کی زمانہ چ مال حکومت گورنمنٹ فنڈ ریلیز کیو ما تر راشی زما کاؤنٹا او ما نہیں کرے نو بیا بالکل حق بجانب دی بیا زما خلاف ایف آئی آر درج کی
دے لڑکے دا تعلیم صوبائی وزیر اور تعلیم محکمے چارواکو سارا دڑے اور ہس ورست ہم او سارا خبر اترے ونے شوے ولی دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک لا پارا خصوصی مشیر عارف یوسف مشال لیڈو تا پدے بابلا حکومت درس صدارنگ وڑان دکو
سے خبر دا چزم گا کمیو ٹول اسکول نے دی کے پی کے دے ٹائم کے تقریبا 60,000-65,000 پورے اسکول نے دی تا نا ممکن دے چے پولیس ہر رزے کے اخبر پولیس ادری دے دا پارا چے پولیس ہم زمگا ٹول نفری تا سو کے پی کے ہو گری نو آغا تقریبا 60,000 منگ سرا ٹوٹل نفری دا بل دا چے کمیو ایف سی پلاٹون زی آغا منگا آغا سینٹر تا دیر زلو ایرے چے دا منگ تا واپس کی خواغم منگ تا نا واپس کئی لگیا جی فنڈونا خو منگا تقریبا دیر زیاد اسکولونا ورکو دا تقریبا 10,000 روپیہ منگا خو آگے کے زیاد ملاونا شو لگ ملاو شو کنا نو آغا منگا ورمان انشاءاللہ لگو لگیا جی آغا دا سے خبر نا دا
خیبر پختونخوا دا پولیس مشر نصر خان دورانی دا حکومت نا غختنا کڑرا چے کم تعلیم ادارو امنیتی گامونا تسلی بخش ندی هغه دې بند کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو ودونکو د پیښور پر سکول تر حملې وروسته د پاکستان حکومت او فو د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترهګرۍ ضد یوه کړنلاره جوړه کړه او وی ویل چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به اقدامات کوي. د پاکستان فوج حکومت د 2015 کال په اوږدو کې په بیا بیا داوا وکړه چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده، خو تېره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمهواري یې له طریقې طالبان پاکستان جلا شوې یوې وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان پر موجودګۍ سربېره ولې واړه او کم پیژندل شوي وسلوال ډلې په لوی حملو کې بریالي شول؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي.
تیر اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حملې پړه له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوه تر هغې خبري غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوه رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه، نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3,400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارډ پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه؟ د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډیو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناکې یا تاوانی نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې یې تر لرې لرې تللې دي.
غلطی زمونږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوسولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې اور ریخی
چلے
د کراچی پوهنتون نړیوال اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لوی وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې لپام غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید لپامه ونه غورځول شي چې وسلوال وسلوال شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د
قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال یې د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه، خو وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال له پاکستان سره سمه مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځي او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده، نو ځکه نړیوال ذمهواره نشي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسۍ یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري، خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نیشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلې وي، نو همهغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه، چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسېږي.
پامیر ساحل چې تاسو ته د په پاکستان کې د وړو وسلوالو ډلو د بریدونو په اړه رپورټ وړاندې کوم.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړې ته تاسو وګورئ درنو ودونکو، په شبقدر کې د تعلیمي ادارو مشران او استادان وایي د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د ریاست ذمہواری ده او هغوی نشي کولی چې د زده کړې هم ورکړي او د ځان حفاظت سره سره وسلې هم دغه سکولونو ته یا خونځو ته راوړي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې ورو.
حکومتي چارواکي وایي چې د باچا خان پوهنتون د پیښې وروسته هغوی لګیا دي چې څنګه به تعلیمي ادارې د دغه شان ترهګرۍ د بریدونو خوندي وساتي. عارف احمدزی چې د صوبایي حکومت د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمین دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سیکورټي کمی خوشته دی او د دې غټه وجه د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د اف سي پلاټون نه واپس کول دي.
د خیبر پختونخوا چې کوم اف سي ده، نو د دې ډېر پلاټون چې کوم دی دا مختلفو صوبو کې او په وفاق کې لګیا دي خدمات سرانجام کوي. دا زموږ غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي چې کوم د خیبر
دلته بیا د سکولونو او کالجونو استادان وایي چې هغوی ته وینا شوې چې ګنې د ځان سره د خپل حفاظت لپاره وسلې راوړي، خو د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمري سکول پرنسپل ذهین الدین وایي هغوی نشي کولی چې وسلې راوړي. د سرکاري ډیگری کالج شو قدر پرنسپل محبوب الله وایي چې که استادان وسلې راوړل شروع کړل نو دا به په زده کوونکو ډېر خراب اثر غورځوي. حکومت ته د سیکورټي بندوبست په خپل ډول وکړي.
دا ذمہواري چې کوم دی دا د ګورنمنټ ده چې هغه ایجوکیشن څومره سیشن بیا هغوی له سیکورټي ورکړي، نو اوس استادان چې د خپل ځان حفاظت هم کوي نو ګورنمنټ ته بیا څه دپاره دوی څه کوي.
نو حکومت داسې کوم پلان لري چې په نږدې وختونو کې استادانو ته د وسلو راوړلو امر ورکړي؟ عارف احمد زی وایي
داسې قسمه سو پروګرام د حکومت له طرف نه نشته چې ګینې یاره استادان د تماچا ټوپک ګرځي یا لایسنسونه دی واخلي یا د حفاظت کوي. خلکو له طرف نه یو خبر شروع ده، د ګورنمنټ له طرف نه داسې خبره نشته.
عارف احمد زی دا هم وویل چې د استاد کار سبق خایل دی او حکومت به دغه تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کولو لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو ودونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غوږی. په پیښور کې تیر ورځ په باچا خان مرکز کې د باچا خان او د ولی خان اتلین ون منځري شو. په دې موقع یو دستور شو چې پکې د عوامي نشتل ګوند غړو پکې ګډون وکړو. غونډه کې د باچا خان د عدم تشدد او د ولی خان د جمهوریت په فلسفه ویناګانې وشوي او له ټول قام او ریاست څخه غوښتنه وشوه چې د امن د ټینګښت او پر ځای کولو لپاره دې په متفقه توګه او منظم ګامونه واخیستل شي. دغه غونډې ته د مشال لړۍ خبریال ځلاند یوسفزی هم ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چارسده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دهشتګردی تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو باندې نه ختميږي، انتها پسندي تش د انتها پسندو په ختمولو باندې نه ختميږي. اغه سوچ له بشکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کوم سوچ په وجه باندې دهشتګردي او انتها پسندي چې کوم دی اغه دوام مومي، او د اغه لپاره د دغه سوچ د مخنیوي لپاره پکار دا دی چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغه سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار وایي چې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوه چې دا هغه یونیورسيټي ټارګټ کړی ده، نو دا دوه نخي چې پکې نه وي، د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچه باندې یو متفق منصوبې ته اړتیا ده، کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبپری په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمېدلی، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمېدلی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کې.
د خدایي خدمتګار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د ونه وی کالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنوري په شلمه نیټه او د هغه زوی ولی خان د 98 کالو په عمر کې د 2018 عیسوي کال د جنوري په شپږشتمه نیټه وفات شي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو دونکو، د ننګرهار ولایت امنی قومندانې درې سوه یو څلوېښت میله بیلابیل ډول وسلې د ډایاک یا بې وسلې کول پروګرام ته وسپارلې. امنیتي چارواکي وایي دغه وسلې په بیلابیلو عملیاتو کې لاسته راوړې وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیتي چارواکو چې د تیرو لسو میاشتو په دوران کې د بیلابیلو چرنیزو عملیاتو په ترڅ کې په سلګونه میله سپکې او درنې وسلې نیولې وي، د چهارشنبې په ورځ یې د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي دغه وسلې د ملي امنیتي ځواکونو سره په ګډه په بیلابیلو چرنیزو عملیاتو کې لاسته راوړې وي.
د لسو میاشتو په جریان کې موږ وکولای سو دوه ځله د هغو وسلوالو پر ضد چې د 201 عملیاتو په ترڅ کې مو وسلې نیولې وي. نن مو هم 301 مختلفو ډولو وسلې وي چې د وسلوالو داعش، طالب او ځینو جنایي جرمونو پر خلاف موږ اقدام سوي وو، هغه مو هم په لاس راوړې وي د ډایاک پروسې ته تسلیم. تیر ځل هم موږ تقریبا 100 میله ډول
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال خوخي سرګنده کړ چې ملي امنیتي ځواکونو د خپلو سرونو په قربانۍ او سره له ننګرهار نه په کلکه دفاع کړې ده.
زه د خپلو امنیتي ارګانونو په قدردانۍ کوم چې دوی ولایت کې د امن او د سولې راوستو په خاطر باندې د زړه د خلاصه کار کوي. ټول امنیتي ارګانونه په همغږۍ سره په دغه ولایت کې د امنیتي مشکلات چې موږ لرو همیشه یې رسیدګي کړې ده. مخالفین یا دښمن ته یې رغبتونکي ځواب ورکړی دی. نو دا د همدغو د سرحدونو نتیجه وه چې نن تقریبا درې سوه یو څلوېښت مختلفه نوه وسله د ډایاک پروسې ته تسلیم شوه.
په ختیځ زون کې د ډایاک د پروګرام مسؤل جوهر دولتزی وایي چې پخوای هم په ننګرهار کې له دغو وسلو څخه محلي پولیسو ته ورکړې وي او په پام کې لري چې له دې وروسته هم له همدې وسلو څخه کار واخلي.
د وزارت دفاع د مقام د امر په اساس او د قومندانۍ د امنیت په پیشنهاد باندې مختلف النوع سلاح چې باغی کې راکټ پیکا او کلشنکوف شامل دي دا سیمیز پولیسو ته په شرکی زون کې د اول ځل لپاره توضیح شو او دغه اوس زمونږ استاد سیورونه ننګرهار نه د دې سلاح په ذریعہ باندې دفاع کوي.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ چارواکي وایي دوی چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې له ګډو امنیتي ځواکونو سره چانیز عملیات ترسره کړي په سلګونو میل سپکې او درنې وسلې لاسته راوړي چې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا په ډیپوګانو کې خوندي شوي چې هغه به هم په نږدې راتلونکي کې د ډایاک پروګرام ته وسپارل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته تاسو غوږ درنو اودونکو د خبرونې په دویمې نیمه کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. خو وخت شوه د ماسپښین درې نیمې بجې. فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویلي دي تیره ورځ د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللې او غوښتنې یې ترې کړې چې افغان حکومت دې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پر باچا خان پوهنتون د برید منصوبه یې جوړه کړې وه. بلخوا افغانستان دغه تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی په ناقصه امنیتي ګامونو د پېښور په شمول د صوبې د 450 نه زیاتو سکولونو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. بلخوا د صوبې د استادانو اتحادیې دغه ګام غیر قانوني ګرځولې دي. په کراچۍ کې د پوځ د انتظام لاندې چلیدونکي تعلیمي ادارې د چهارشنبې په ورځ د درو ورځو لپاره بند کړل شوې دي. د انتظامی په خبره د سکولونو د بندولو مقصد په ټول ملک کې د آرمي سکولونو نصاب یو کول دي، خو بل اړخ ته د پاکستان مطبوعات وایي چې سکولونه د امنیتي ویرې له کبله بند کړل شوې دي. د عوامي نشرګون صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د تراګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټول ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د نتلین منزلو په مناسبت له جوړې شوې غونډې وروسته د خبرې کړې دي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي اندېښنه لري چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو له کبله سباندې 430 ماشومانو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي. د درغلیو د سار نړیوال ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځ ایجیا هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټۍ کې د اسرائیل لخوا د یهودانو د میشت ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی ګرځولې دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې له امریکا سره ښې اړیکې لرلی شي، خو واشنگټن دې د ایران په اړه خپله خلیفانه رویه بدل کړي. هغه وایي دا ممکنه ده چې دواړه هیوادونه دوستانه اړیکې ولري، خو د دغې خبرې چابي د واشنگټن په لاس کې ده.
فرخند اسد وایي چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس د دې نمای غړي کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو، نو راځي چې لومړی د نړۍ رنگونه پروګرام ته غوښ شو. د مشال لړۍ اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو تر اوسه پورې تر ټولو طاقتور سوپرنووا یعنی چاودیدونکي ستوري موندلې دي. دغه ستوري په لومړي ځل په جون میاشت کې کتل شوی و چې له دغه ستوري نه ډیر زیات د توانایي سپې خارج کیږي. دا ستوري د نورو سوپرنووا ستورو نه 200 چنده زیات طاقتور دی او د لمر سترګې نه 1500 اربه چنده زیاته روښانه دي. د فلکیاتو کارپوهانو تر مخه دغه سوپرنووا ستوري ډیر په توندۍ سره گردش کوي او چې کله پروشي نو په دې کې د ګیسونو د اخراج عمل نور تونچی او په ډیر مقدار کې ترې توانایي خارج کیږي. د محققینو خیال دی چې دغه ستوري جسامت د لندن په شان د یو لوی ښار عمر دی. د سوپرنووا ستوري په اړه معلومات د ساينس په ژورنال مجلې کې خپاره شوی دي. دغه ستوري له ځمکې نه شاوخوا 3.8 اربه کاله په مسافت کې دی. د فلکیاتو کارپوهان وایي چې د کائنات ودې او پراختیا څنګه شوي د دې پوهاوي لپاره د سوپرنووا ستوري ډیر مهم ګڼل کیږي. په خلا کې په لومړي ځل په نړیوال خلای مرکز کې د یو شوخ نارنجي رنگ زینیا ګل غوړېدلې دي. د امریکا خلاباس سکاټ کیلی په ټویټر پاڼه د دغه ګل تصویر شریک کړی او لیکلې دي چې په خلا کې په لومړي ځل ګل غوړېدلې. په وړو کې په ځمکه باندې په هر ځای کې ګلونه غوړېدلې وي. په خلا کې په دې باندې تجربو لپاره یو شمېر ګلونه لګل شوي ول.
خو په دې کې زیاتره بوټي خراب شوی و. د امریکا خلای اداره ناسا وای چې په دسمبر میاشت کې د زیاتې نمای لوجې زینا ګل حالت خراب شوی دی. خو داسې ښکاري چې د خلابا سکاټ کیلی کومه خواري کړي هغه په ځای لګېدلی. دا ګل چې د خوړلو قابل هم دی د ناسا ادارې د ویجی منصوبې برخه ده. په دې منصوبه کې په خلا کې د خوراک سکاک څیزونو کرلو او په مستقبل کې مریخ سیارې ته د میشن لیګلو لپاره هم کارول کیږي. د ناسا اداره وایي چې د دې منصوبې کامیابي په صورت کې به ستور مزیر د دې جوګه شي چې د خوراک په حواله خود کفیل شي. په نړیوال خلایي مرکز د سبزیانو کرلو عمل په 2016 کال کې شروع شوی و. د برتانیې وتلې ساینسدان پروفیسر سټیم هاکینګ تر مخه انسانیت ته د انسان جوړ کړي خپلو تخلیقاتو له وجې خطر مخ کې دی شي. نوموړي چې د کومو خطراتو ذکر کړی دی په هغه کې اټمي جنگ، ماحولیاتي تپش او په جینیاتي توګه تخلیق شوی وایرس شامل دی. دی وایي چې ساینس او ټکنالوژۍ کې د نورې ودې لپاره نوې طریقې ایجاد کیږي چې په غلط لور تللی شي. سټیون هاکینګ وایي انسانیت په هغه صورت کې ژوندی پاتې کیدی شي چې په نورو سیارو کې آبادکاري وکړي. چې دا به خلا او نورو ستورو ته غځېدل پکار دي چې له دې سره به د ځمکه باندې د انساني نسلونو خاتمې مخنیوی وشي. د دې نه وړاندې سټیم هاکینګ په لومړي ځل د مصنوعي ذهانت له وجې د انساني نسل د ماتوم کېدو خطراتو خبره کړې وه. خو دوی په دې خبره زور راوړی وو چې د دغو مسلو حل لپاره لارې ولټول شي. د یو نوې تجزیې له مخه دا خبره معلومه شوې چې د غیر مستقل زړه درزا د سړو په مقابله کې د ښځو لپاره زیاته خطرناکه وي. په دې تجزیه کې دیش څېړنې شاملې دي او د دغه څېړنو کې تر 30,000 پورې د ناروغانو معلومات جمع کړل شوي دي. د تجزیې تر مخه په هغه ښځو کې چې اټیریل فایبریشن اے ایف یعنی بغیر له ظاهري علامت د زړه غیر اهمګي ناروغي وي د زړه د دورې نه دوه چنده زیاته خطرناکه وي. داسې ښځې د اے ایف دوایانې پرې کم اثر کوي. محققین وایي که چېرې د زړه درزا په مسلسل توګه غیر مستحکم وي نو زر تر زره دي ډاکټرانو سره مشوره وکړي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې تر 309 فوټه اوږد ونه موندل شوې ده او دا د نړۍ تر ټولو دنګ ونه ګرځول شوې ده. د جرمني هیمبلټ اسټیټ پوهنتون سره کار کوونکي دوه کارپوهانو کریس اټکنس او مایکل ټیلر د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ریډ ووډ نېشنل پارک کې د نړۍ معلوم تاریخ کې تر ټولو دنګ ونه موندلې ده. دوی دغه ونې ته هایپرین نوم ورکړی دی. د دوی په وینا دا ونه لږ تر لږه 600 کاله زړه ده او د دې اوچتوالی 309 فوټه دی او په دې نور اضافه هم روانه ده. د هایپرین اوچتوالی اندازه د دې خبرې نه کیږي چې دا ونه د امریکا مشهور امپایر سټیټ بلډینګ ودانۍ نه دوه چنده دنګ ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د مشهور اداکار لیراندو ډی کاپریو فلم دی ریوینانت دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بونی بیئرز 2 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې رایت الونګ 2 په لومړي نمبر دی. فلم دی ریوینانت په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکنز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکارانو امیتاب بچن او فرحان اختر فلم وزیر په دی ونې کې هم په لومړي نمبر دی. فلم وزیر تر اوسه پورې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د شاهرخ خان فلم دلواله په دویم نمبر دی. فلم دلواله په هند کې د 1.8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې د 1.78 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما د سپر هیروز نوې فلم سوسایډ سکواډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ډی سی کامکس په کردارو جوړ فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ویل سمیت، مارګوټ روبی، ویلو ډیوی او جے هرنانډز او نور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د حکومت خفیه اداره د ویلنس یو ډله جوړوي چې د بدی پر ضد یې کاروي.
Time has come. Since you must stop my spine. Was this a cheerleading trials? Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile. And he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. And she's just crazy.
What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices.
This is the deal. You're going somewhere very bad.
Whoa!
Do something that'll get you killed.
Let's go save the world.
I can't wait to show you my toys.
Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go.
د هالیوډ سینما مشهور ډایریکټر مایکل بے نوې فلم 13 اورز دی سیکرټ سولجرز اف بنغازی نمائش ته روان دي شوې ده. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې خودل شوې چې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په کونسلګری وسلوال برید وکړي. په دې موقع د امریکا ځانګړي ځواکونه عملیات کوي خو په دې برید کې د امریکا سفیر وژل شي. د امریکا ځانګړي ځواکونه په دې عملیاتو کې کوشش کوي چې د کونسلګری عمله او نور امریکایان وژغوري.
Pull over for inspection.
Sorry, sir, I can't do that.
Pull over for inspection!
How willing are you to die for your country? I'm ready to go right here, right now.
You do not get here soon, or we are all gonna die.
You have a U.S. ambassador at risk.
The ambassador is in his safe haven. You're not the first responders. You're the last resort. You will wait.
None of you have to go. We are the only help they have.
I called for support. Never came.
You're not giving orders anymore. You're in my world now.
We have 36 American lives to save.
د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم جانی هانسم لومړی ټریلر خپور شوې ده. د دې فلم پروډوسرانو کې جان ابراهیم هم شامل دي. دا یو اکشن فلم دی. د فلم قصه د جنوبي کوریا سینما اکشن فلم دی مین فرام نو ویر نه اخیستل شوې ده. په فلم کې خودل شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبر مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هانسم باندې مارچ په 25مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
کبیر اهلاوت ایج 30s میں ہے، کلنگ 70s میں، نہ ڈرگ آفنس کا ریکارڈ ہے، نہ کوئی ڈرگز لیا. یور انصاف، پین کارڈ وین کارڈ سب، لیکن ایک بات عجیب، 2009 سے پہلے اس انسان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں مل رہا. ڈیڈلی، ڈینجرس، یا راکی، اس نام سے مجھے وہ جانتے ہیں جو مجھے جاننا نہیں چاہتے ہیں.
تمہیں پتا ہے سب لوگ تمہیں کیا بولتے ہیں؟ ہینسم.
د هندي سینما مزاحیه فلم تیرے بن لادن دویم فلم ٹریلر خپور شو دی. د فلم نوم تیرے بن لادن ڈیڈ اور لائف دی. په فلم کې پاکستانی سندرغاړي علی ظفر هم کار کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی. تیرے بن لادن په لومړي ځل په 2013 کال کې جوړ شوی وو. فلم تیرے بن لادن ڈیڈ اور لائف به د فروری په 19 نیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
My fellow Americans, U.S. forces have finally located and once and for all eradicated Osama bin Laden.
Mr. President, do you have any proof that he is dead?
إن أمريكا ستعاقب لأجل ما قامت به من مظالمها في العراق وأفغانستان.
تيري بن لادن 2 مهرة شارد
एंड एक्शन।
अरे कटे को इसको नीचे उतारो।
और रुक के बोलना सुपरमैन बनाता है।
उसका तेज से फटा यार। एक और लेके जाओ।
लेग पीस इकट्ठे कर ले। नाश्ता तो करिए।
The guy in this film looks exactly like Osama.
Mr. President, I'm gonna get you. You're dead, Osama bin Laden.
Myself, David Chitta.
Hollywood producer.
हम आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं।
करना की है?
मरना है जी।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم درنو اوریدونکو اوس تاسو پام د مشال لاړی 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم د ځانګړو پروګرامونو د پاکستان د حکومت په دې لړۍ کې د پاکستان لخوا دا ځل په مدرسو کې د اصلاحاتو معرفي کولو پر موضوع بحث شوی دی د دې پروګرام کوربه احمد شاه زمی دی
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په پاکستان کې د ترهګری پر ضد د جوړ شوي کړنلاري نېشنل اکشن پلان په وځ کړ سو نکاتو کې وایي د مدرسو ریجستریشن او اصلاحات په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې په پاکستان کې د تازه شمیرو لمخې د 15000 په شاوخوا کې مدرسې ريجستره دي او په همدوم رشمیر کې نه ريجستره شوی مدرسې یادېږي چې تر 30 لک زیات کسان درس پکې وایي که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خوا ته جدي پام اړولی دی په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو ريجستریشن یا نوملیکنه د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق دخپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړې ده بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو
نوموړي خبري غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي شوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټي جوړول کیږي
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت د مذهبي امور وزارت صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي کوم بچي سفارشات جوړوي عالمان په دې خبره تیار شول خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه د پکار بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده
په پاکستان کې سباندی یو لسی زوړاندی د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحات په اړه ځینې پریکړې وسوي د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر ريجستریشن سلاسي وو
سن
2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټي اکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولو یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پر مخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتي ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مشرق یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو دپاره لازم او ضروري دی. د دې دپاره که د دې نه بعد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراونډ او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټرک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دوی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړی. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القروین، د مراکش یا د جامعې زیتون، د تونس یا د ام درمان جامعې، د اسلامي جامعې د سودان، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومې لیسې یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څنګه په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغو شیانو تقسیم. دویم ګټه به دا وي چې حکومت که مدرسې په خپل اختیار کې واخلي د دوی دا سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه وي، نو دوی به یې ساتې کوم سری کې مبتلایي د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان وي، په اساس کوم سری کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګردو لوی فائدہ دی چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي، علما به له جدید دنیا سره خبر شي او بیا د مدرسې په بدغه انداز جوړ کړي. که څوک بیا له دغه جدید علوم خواته ځي، مثلا تر لسم پورې داسې یو نصاب جوړ کړي چې په هغه کې طلبه هم چلېدای شي، د دین طلبه او د دنیا طلبه هم چلېدلای شي، لاغه بعد بیا تخصص د علماو د لپاره بیلی او د دینی او طالبان د لپاره بیلی، نو دغه صاحب دوی ته نوې جدید علوم ورکي، د دوی علمي معیار به هم د زمانه سره برابر شي.
د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د باچا خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکي ګڼي.
کم فنڈو ناراضی خارج نہ مطلب دا لکا غن خلقو طرف نہ لا دارو طرف نہ مختلف چاہتا زکات پنم چاہتا خیرات پنم چاہتا صدقے پنم چاہتا سب پنم مطلب دا ایران نہ سعودی نہ مشرق وسطا نور ملکان دی کم دی دا خاص کر عرب و حیوادو نا دی دائے ورطا ورکی نور نور آگئے کئی مطلب دا لکا پا یو شان انجیو ہم دے پا یو بل شان باندے یو آغا ہم دے او یو بل غٹ پرابلم ہے دغا ہم دے پرابلم میں ورطا وائے لاسو اولت ورطا وائے دوارا چل دغا زمانگ استاسو سیمی چی کمی دی دا دے رے غریبے دی او دے غریبانو خلقو پارا صرف سبق نوی دوی جنت گتل غواری دوی دوڑے ہم غواری دوی جانے ہم غواری او سرپوٹنے ہم غواری او دے کیا غٹو شیو نشتا
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنې اولنې او د بنیادي تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعدہ دا سے حلق پورے بدل سے چاہ بالکل انقلابی طور بانے داغے بدمن پکار دے زکا چھ پہم پدغا نصاب کے پہ مدرسوں کے شدت پسندی خو دلے شویدا بنیاد پرستی ورتا خو دے شلے ویدا بلا خبر دادا چھ دا ٹور مدرسی چکن دی دا یو خاص فقے دا یو خاص طریقے باقاعدہ پشت پناہی کئی او دا سی خبر جو رہی چھے اغا فرقہ واریت تا چھے سم دے اور خبر بڑا دکھائی نو دا درسو پوری چھے دا مدرسو نصابونا حکومت جمہوری حکومت پخپل کنٹرول کی نی اخستی تراغی پوری صرف دا رجسٹریشن خبر چکم دا دا اتے پا دیوال باندی چھونا کول دی.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلون کې څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دی چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولي. د کراچي د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو په نیوکې کول سره وایي چې حکومت دې لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا ښوونځیو حالت ورسم کړي او یو مثالي نمونه دې وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاری سکولونه موجود دي په هغه کې خلکو میخي تړل دي ساوري پکې تړل دي اغه سرکاری سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دی حکومت دا چلو کی چې اور دا غوی پلاس کی چې کوم سکولونه دي اغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت پلاس کی دي اغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې داغه نه بعد عوام اغه وګوري چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی نو بیا به خپل خود به خود دا علماء به هم دا وی چې نه دا حکومت حقيقي طور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره نو بالکل بیا بدا ہوئی خبر ہے کہ لپار منن لپار بیا و تیاری اکا حکومت اخبل تعلیمی ادارے کے رول ماڈل جوڑ کی او بیا داخل نہ بعد بے علماء و سرد خبر او کی دا مدارس بھی تھی واخری بے شک کا چلو سیدا اکا علماء اور لنا ور کئی نو بیا دی حکومت دا سے مدارس بھی بیا قائم کی چې هغه د عوامو د پاره یو رول ماډل بس کړي عوام دی بس هغې کې دي دا مدارس به پخپله شړ شي بیا پکې نه به دا معامله چې مسلکي اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به حلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع توده سوی چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره یې عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاری خوشحاله او سوکاله ژوند وکړئ.